دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمې او دلته په پراک کې د سهار 15 بجې سوی دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 10 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون 14 ډاکټران د کاربندیز له امله له هسپتال ایستلي دي د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکوونکو خپل اته ورځنی کاربندیز پای ته رسولی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روس په شام کې په ښکېلتیا سره د هغه هېواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون 14 ډاکټران له هسپتال ایستلي دي دا ګام تر هغه وروسته پورته سوی چې کله د پېښور په روغتونونو کې ډاکټرانو او روغتیایي کارمندانو د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړ پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ سرکاري ادارې دي چې ډاکټرانو ته ترقي ورکوي او هغوی پر دندو ګماري خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پر ځای یوه شخصي روغتیا څارونکې اداره جوړه کړې د ډاکټرانو اتحادیه د حکومت له لوري جوړه شوې دغه نوې اداره نه مني او غوښتنه کوي چې دا دې ژر تر ژره ختم کړل شي بلخوا د کاربندیز له امله د پېښور په روغتونونو کې ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د یو ناروغ له خپلوانو څخه یو کس تېر ورځ مشال لاډیو ته وویل
زما سره ماشوم خورې مې دی پرکوټې بچی وی د هغه لاس مچوې راوستې مې دی نن شپږم ورځ ده پرون ډاکټر راغلی وو وی چې سبا به پریشن د شپې په 12 بجې خوراک ماشومانو ته بند کړو او وینه جمع کړه او دغه د سهار مو دستخطې وکړې او بیا وهرتال دی
تر دې وړاندې هم د پېښور ډاکټرانو د ځینو نورو حکومتي پریکړو پر ضد کاربندیز کړی وو د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکوونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي تېر ماښام په کراچي کې د پیایي کارکوونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوڅ خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی
نن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی آی اے د کارکوونکو لپاره ښه زیری راوړي موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړې د سره سره ټول ملک خپلو کارکوونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته خنډ جوړوي نو موږ د خبرې کړي
د پی آی کارکوونکو اته ورځې وړاندې د دغه ادارې د شخص کولو پر ضد احتجاج پیل کړ په کراچي کې د دوی پر لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د دغه ادارې دوه کارکوونکي وژل سوي وو تر دې پیښې وروسته پی آی خپل ټول کورني او بهرني پروازونه درولي وو او کاربندیز یې کړی وو بلخوا د ادارې ویان دانیال ګیلاني ویلي چې د کارکوونکو د کاربندیز له کبله شاوخوا 600 پروازونه منسوخ سوي او ادارې ته تر 2.5 اربع روپیو زیات تاوان رسېدلی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپړي پلاوي په ملتیا د قطر په ورځنۍ دوره دوحه ته ځي نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمیر نورو څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي تر دې وړاندې پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې له قطر څخه د مایع ګیس د درآمد کولو د لوزنامې منظوري ورکړې وه او د پاکستان د تیلو کمپنۍ ته یې د انتظاماتو ذمواري سپارلې وه افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده د ولسمشرۍ باڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې په ار کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري پیاشتریوان سره د خبرو پر مهال کړې دي که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره سوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل رښتینی ساتونکي وګڼي نور کار باید وسي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې میوزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه میوزیم د تیر جګړو پر مهال ویجاړ سوی آثار یې لوټ او ساحه د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالي مرستیال زردوست شمس د خپل جاپاني سیال سره پرون د دغه میوزیم تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي. ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د طلا تپې او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ شي. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په شکلتیا سره دغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پټنځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېرې اونۍ په جنیوا کې کېدونکې وې. کیری تیر ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روس فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو ښکېل لوري ونه توانېږي د مذاکراتو لپاره راټول او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل شوی جان کیری نن د جرمني په میونخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي ماسکو د شام د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه یې پوښتلی چې وایي واشنگټن د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یوه ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپایي ټولنه د یوه ترهګر سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باس یې پرون احضار کړی او په دې اړه یې د انقرې اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی دا خبره د فبروري پر 8 نېټه کړې وه چې د پی وای ډی یا د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
زموږ هغه له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړی سهرنی خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور د لیډریډینګ روغتون 14 ډاکټران د کاربندیز له امله له هسپتال ایستلي دي. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی کارکونکو خپل 8 ورځنی کاربندیز پای ته رسولی. د پی آی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل تیر ماښام د کاربندیز ختمولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې مرکزی حکومت له کاشغر گوادر اقتصادي رهداري څخه د جنوبي ضلعو د ایستلو پلان لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی شهریار افریدی وای
نن یو جواب ورکوي بار ته بل سي او کوم چې نقشې مونږ سره شیر شوي او بل طریقې سره شیر شوي.
په روانه خبرونه کې به د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه راپورونه درته واورو. ورسره په روان خبرونه کې سندري هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې له دوت سره سم د خبريالانو پر لور ځو او له دوی څخه د ورځې تازه حال راخلو. ځو پېښور ته د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. زلان یوسفزی سهار په خیر.
مننه احمد شاه.
زلان دا سره پورن چې خبر پر تو خاص پای حکومت د کاربندیز لکبال د پېښور د لیډریډینګ روختون 14 ډاکټران استلی دی او برته د صحت محکمې ته سپارلی دی. په دې اړه که تازه حاضر مر سره شریک یاو دا هم راته وایس چې اوس په د پېښور پر روختونونو کې د کاربندیز څه صورتحال دی.
جی بالکل، څنګه دو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت د ادارې لپاره لازمي سروس ایکټ نافذ کړی و چې دغه ایک تر مخه بیا په دغه اداره کې هیڅ چا دا اختیار نه کوي چې هلته کې یا کار بندیزو کې یا هلتال کې کم خلک چې کار بندیزو هلتال کې لري هغه خلاف قانوني کاروایی کیږي. نو تیر ورځ د پېښور ضلع په هسپتالونو کې ڈاکٹرانو او نور چې کوم مریض سره پیرامیډکس نرسان نور عملدار هغه احتجاج کړو. نو صوبایي حکومت تیر ماسپښین بیا د لازمی سروس ایکټ لاندې د لیډرینګ هسپتال شپاړس کارکوونکي چې په هغې کارکوونکو کې زیاتره چې کمی نه هغه پیرامیډکس دي میډیکل ټیکنیشین دي نرسان دي کلاس فور چې کوم اردلی او نائب قاصد دغه قسمه حالت دي دغه پکې زیاتره دي. نو هغه لیډرینګ هسپتال واپس د صحت ادارې ته ورلیږي چې چیرته دا کسان موږ د هسپتال نه فارغ کړو او نور د صحت اداره به چې کومه په دې باندې فیصله کوي چې دا کسان د نوکریا نه برخاست کیږي کنه. او د هغې علاوه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس نه هم د 1500 کسانو فهرست چې کومه هغه د صحت ادارې ته راغلي چې دا 1500 کسان چې دي دا په دغه هسپتال کې د نورو ډاکټرانو د نورو عملی پراپارولو کې چې کومه ککړ دي او دی وړي چې د هسپتال ماحول خراب کی دغل ته حالت نه پی. نو په هغه کې اوم جوړ ډاکټران دي او دغه ډاکټران نه علاوه د غدیر مسکتان چې کومې نه هغه پکې نرسان او کلاس فور کسان پکې دي کومې نه زیات دي. نو د هغه خلاف لا تر اوسه پورې صحت ادارې لا څه کوم ګام نه رپورټ کړي. د هغه تر څنګ چې کده هړتال خبر او کونو کاربندیز دن هم چې کوم نه په د پیښور په هسپتالونو کې بوي چې کوم ینګ ډاکټر دي دا یو بډي سره زموږ لګي شی بولان خبرې شو ډاکټر ناصر سره. ڈاکٹر ناصر په وینا باندې هغه وی چې زمونږ د وختونو راځي صوبایي حکومت کوم د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوشن چې کومو چې په صوبا کې به سپیشلیستانو ته روزنه ورکوله هغه صوبایي حکومت ختم کړی او د هغه په ځای باندې هغه هر یو هسپتال اختیار ورکړي چې هر هسپتال به غواړي چې څنګه ډاکټرانو ضرورت ورته نه هغه د ډاکټرانو ته به روزنه ورکړي. نو هغه چې دغه پر ضد باندې زمونږ احتجاج دی تر څو پورې چې دغه وختونه د دوی نه وي منلي شوي صوبایي حکومت دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ واپس نه وي بحال کړی دوی به د خپل احتجاج په پېښور ضلع کې جاري ساتي. خو که ترجمې تر وځې پورې دي وي که زمونږ وختونه ونه منلي شوي نو بیا به دا احتجاج دوی ټولې صوبې ته غځوي او د نورو صوبې په نورو هسپتالونو کې به هم دغه احتجاج وي.
ډېره مننه ځلاند یوسفزی زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خوري. دا پاکستان قامي هوایي شرکت پی ای کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تیر ماښام په کراچي کې د پی ای مشرانو وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړي. تر دې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټه د الوتکو د تاګ راتک پیلولو اعلان وکړي. په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د نهه یا سه شنبه په ماخام نا وخت د پی ای د کارکونکو غړي کمیټه مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د وختلو لړکی د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي ولی دغه تن نوم یې و نه خودلو. د نن نه موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړي. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت په د پی ای د کارکونکو لپاره ښه زیری راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي. د سره سره ټول ملک کې خپلو کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو موږ د خبرې کړي. د یوې پوښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر وویل چې دوی ته داسې باور ورکړی شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی ای مخ په وړاندې تلی شي. د دې وروستو شپږ کسیزه کمیټې لاهور د تلی چرته چې به د پنجاب د اعلی وزیر شهباز شریف سره ملاقات کوي. د پی ای د کارکونکو د مشر تر مخه په دغه کمیټې کې سهیل بلوچ، هدایت الله، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دي. بل اړخ ته د پی ای ویان دانیال ګیلانی تر مخه د 13 دورو د راسي د جازونو تګ راتګ شروع کړی شوی ولی د کارکونکو د احتجاج لکبله شاوخوا شپږ سوه پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته د 2.5 ارب روپو نه زیات تاوان رسېدلی. د پی ای کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوي وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی ای کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي او کاربندیز پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور لګولی چې مرکزی حکومت پلان لري چې له کاشغر گوادر اقتصادي رهداري څخه جنوبي ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه په ورځ په پېښور پریس کلب کې د کمیونیست پارټي لخوا راغوښتل سوې غونډه کې وسوه. په غونډه کې د صوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړی شهریار افریدی هم په دې غونډه کې و. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی څه فیصلې وکړي.
رزچل تراله مغوبل سی پیک په پریزنټیشن کې دا وایي چې ویسترن روټ باندې حکومت پاکستان خدشات ظاهر کړي چې هغه باندې سکیورټی کنسرن به تاسو ایسترن روټ پرفر کوي. ما خبره مو دلته پاکستان له خپل مشران له مخ کې خو او دې باندې نن ټول یونانیمسلی اګری دي چې ویسترن روټ چې دا د شوب نوونی سټډی خان او دی ای خان نه مخ کې نیوالی نه بلکې دی ای خان نه د جنوبی اضلاع باندې تیر کړي د سره ایف آر د سره ایجنسیانو د سره د سیټل ایریا د علاقې خلکو ژوند به بدل شي او دینه دا محروم او ظلم ده. د دې وجه نه تمام پولیټیکل پارټیز اکراس د بورډ د دې لپاره د پریس کانفرنس شو د غونډه شو چې موږ هر یو لای عمل اختیارو پہلا به مو کوشش کوو چې مو ګورنمنت کنسرن سټیک هولډرز په اعتماد کې واخلو چائنیز لخپل کې سپریډ کو او که خدای ما که خدای ما کا زموږ ډیمانډز نه مطلب هلکی کی یا هو لهم ډیمانډ تل کوونو کوشش نه کوي یا دا هو بدنیتی وي نو بیا به موږ د لا موږ دا لاست اپشن ده.
شا نوزدی کې یعنی سوال دلته زما دا دی چې وزیر اعظم نواز شریف دوه ځله آل پارټیز یعنی ټول ګوندونه او ټولې پارټۍ راوغوښتي هغه سره کول وعده وکړه له هغه وروسته ولې بیا هم تاسو ګیله من یاست؟ آیا هغه وعدې پر ځای کوي نه که تاسو ډېر په تادی کې یاست؟
د سره جی چې مولا کلا چې په پارلیمنت کې مختل آواز وچت کړ د احسن اقبال صاحب چې هغه په کال فیل کې 12,000 پاتې شوی دا نه یو جواب ورکوي بار تر بل سی ای او کوم چې نقشې مو سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی وي. دې نه علاوه چې کوم دا چې دا کوم آل پارټیز کانفرنس وو د کې دا شی اګری شوی او چې ویسټرن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ڈی ای خان نمیاوالی دا مخ کې چکری لا تحصیل شنو دې باندې مو خپل آواز وچت کړ وندا وجه ده چې مو اوس ټول سټیک هولډرز یو هغه یونایټیډ یو او مو مین ابجکټیو دا چې جنوبی اضلاع ډیپرایو نشي.
شهریار صاحب دې تاسو خبر وو چې تاسو اوس دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو څه ثبوت دی چې اوس ډیر اسمل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه استل سوي دي؟
نه اوس چې کوم دوه د کوم د ریسنت هغه کړي هغه د ډی ای خان نمیاوالی هغه کړي دا مو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل چې کوم اګریمنت شروع د ویسټرن روټ هغه لپاره فند مختص شي هغه باندې کارم شروع شي کاري کې ال ان جی دا کا 6 لین بغدا های وی دا او کا موټر وی دا او چې تورا د کیبل شي را کوم تورا چې د ډیو کمټمنټس ورو سره شي عام هغه نه دا د جنوبی اسلام مستفید کی.
دا پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی شهریار افریدی چې د چاینا پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د عبدالحی کاکړ پوښتنې ځواب ولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند وسوي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لاښوونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې او ویل دي چې حکومت په دې لړ کې عالمانو سره اړیکه نیول پکار ده. دوی وايي پر ځای د دې او چې حکومت عالمانو ته لاښوونه وکړي باید عالمانو لاښوونه واخلي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالیریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي. پکار ده چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جمعتونه او د جمعې خطبه د امت افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره برداشت لپاره استعمال شي او ځکه حکومت ته مونږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې ماخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او
په دې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جماعتونو ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړ کې د پروفیسر ابراهیم ویناوه
سعودیه هر څه نظام چې هغوی په خپل نظام خپله ښه پوهېږي، موږ خپلو حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر کبلایاز وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صفه شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې عالمان د دوی په منځ کې یو رابطه وشي، دوی د موضوعاتو تعین وکړي او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي او بیا علماو ته ووایي، خطباو ته، چې دوی په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخته پابندي دې ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب شي.
وزیر دې وی دی ورسو کې د سین صوبې حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبې د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خوراونکي تقریرونو مخنیوی به هم کیږي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري پاکستان باد کې د سور جماعت په خواني خطيب مولانا عبد العزيز د یک شنبه پورز د پاکستان په خواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخښلو اعلان وکړي. په 2001 کال کې د جنرال مشرف په وکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات سی و چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شوی و. په دې عملیات کې د وژل شوو کسانو مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. مولانا عبدالعزیز دا ګام په داسې وخت کې اخیستی چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په پاکستان کې د تشدد پارولو او وسلوالې ډلې داعش د ملاتړ په تور د مدني ټولنې د سیاسي او قانوني فشار سره مخامخ دي. پوښتنه دا ده چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخښلو دا ګام اولې واخیستی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ته ورسئ.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل شوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړي. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه یې کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي، خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جومات په عملیاتو کې وژل شوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړې ده. که څه هم پولیسو دی نیولی نه دی، خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر دوه نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے تاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دننه دا سڈیر خلق ول چې د بچاولو کوشش کاوه. په دوی کې تر ټولو ښکارا کس چودری نثار وو. دا خو ټولو ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نږدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودري نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي، نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخښلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر حسن عسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یوه حکمتي عملي بولي. البته د پوه نه دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
په وقتی طور پہ یہ تو تھوڑی سی ٹینشن ایز ہوتی ہے لیکن اصل مسئلہ
گورا دلنڈ وقت لپارا با پتاو تریخوالی کے کمی راشی خو اصلی مسئلہ با پخپل زائی ہم دا غصی پاتی بی زمونگ دا مرکزی حکومت او پا پنجاب کے دا مسلم لیگ نواز گند حکومت دا خواہش تے چے دا تشدد پسند دا ناصرو چے پکے فرقوارانا جگڑو کے اخکیلے پا کشمیر کے جنگی دون کے او یا دا مولانا عبدالعزیز پشان ڈالے شامل دی دا دوی او دا حکومت ترمنز مخامخ شخڑا پیل نشی نو هغوی مولا عزیز تا مشوره ورکوی چې ډیر ځان سرګن سرګن مکوا او د حالاتو غوښتنه ده چې لګ لخپل خبرې پر شاشه نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شاشه ویلې خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نخکاری
اس میں تبدیلی کا بھی کوئی آثار نہیں.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل سو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلی دی. د شهدا فاونډیشن په نوم ادارې غړو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
عبدالحی کاکړو چې د لال جماعت د پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز لخوا د پاکستان د پخوانی واکمن پرویز مشرف د بخښلو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د قانون او انصاف او بشري حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې کې د هندوانو د ودونو په اړه د بل مسوده تر ترمیم وروسته په متفقه توګه منظور کړې ده. په دې مسوده کې د ودونو لپاره د نجلۍ او هلک عمرونه 18 کاله ټاکل شوی او د دې بل د کار دایره به ټول پاکستان ته غځول کیږي. دا چې په دې اړه د بشري حقوقو تنظیمونه او د هندو ټولنې مشران څه وایي د اسلام آباد پرې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور کوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس په قائمه کمیټې کې وړاندې کړی شوی بل کې وویل شو چې د هندوانو د ودونو د رجستریشن لپاره به اتارټي جوړیږي. دغه رنګ د بل په مسوده کې ویل شوی دی چې د جنې یا هلک د واده لپاره به کم نه کم عمر 18 کاله وي. له دې وړاندې دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی و چې وروستو بیا د بدلون او ترمیم لپاره د انصاف او قانون او د بشري حقوقو د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېږل شو. د دې بل د مسودې په اړه چې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړي علی محمد خان نمشال ریډیو و پختل نو هغه وی چې دا ستونزې اکثر په سند صوبه کې رامنځته شوې وي نو ځکه دوی د دې بل دایره کار تر د ټول پاکستان غزولو سفارش وکړو.
د زور د مذهب دا خبره چې کوم ده خو ممکن نه په فلټ قوانین موجود دي لیکن لکه سرلګ د ګارانټي ول پر کړی دا چې رسو پچا باندې زبردستی لکه مذهب نه بدلی چې کوم بچی د هندوانو پیدا کیږي چې ای خپل هغه پیرنټل رائټس ګارډینشپ لاز ګارډینشپ رائټس او سره لکه فرض وکړه مور او پلار په منځ کې خدای نه خواسته د دې له دیو شي ای نو سنو موی د هندوانو چې کوم خپل ارتیکل ټرمینالوجي دا نه کی چې کوم بچیان دي چې ای د خپل د مور یا د پلار طرف نه چې کوم رائټس په کار دي چې او ته ملاو شي دغه شینه په کې مختلف ډیسکس شوی.
همدا شان چې مشال ریډیو د هندو برادری د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې دوی په دې بل کې په بدلون باندې ډیر خوشاله دي.
یو تو 18 سال عمر هو گئی
ہے یو خو په دې کې د جینۍ حلق د واده لپاره 18 کال عمر وټاکل شو کم چې زمنګ لپاره ډیره ښه خبره ده. نو په دې کې به په زور د مذهب بدلولو هم مخاوني ول شي. خو دویمه خبره دا ده چې کوم مسلمان یا غیر مسلمه واده وکړي او بیا وایي چې دا واده یا رشته ختم شو نو دا خبره غلطه ده. په کار دا چې دا خبره د بل نه لری کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حواله د زنانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نو پوښتل نو هغه وی
اصل خبره د فورس او د پوسټ کنورژن دی. نو د پوسټ کنورژن چې کوم مسله ده هغه مسله مغسې نه ده یعنی حل کړی شوی ځکه چې کدی کې اوس هم مثال په تور باندې په سند کې یا په ځینو علاقو کې داسې کیږي چې ورته کړي ښځې چې کوم دي هغه زبردستي یا مسلمان کړی شي نو د هغوی د واده چې کوم دی دا ختم شي. نو هغه څه چې کوم دی هغه دی کې نه کور کیږي لګیرا تو هغه دې پر ادارې شي لکه حکومت سره چې کوم دی د زموږ د هیومن رایټس ادارو یا ښځو د حقوق لپاره چې کوم کار کوي دغو ادارو شي خبرو سره وکړه دا یې کې دا وویل شو چې هغه حواله سره به یو جدا
د ډاکټر رمیش کومار په وینا چې له کمیټې د منظورې وروسته به دوی دا بل په لسو ورځو کې دننه قومي اسمبلی ته بیرته لیږي او له اسمبلی د منظورېدو پس به دا بل بیا سینټ ته لیږلی شي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے را واخلا چون سات سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د سهار 9:30 بجې سوې اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز په لور راګرځوم. دا خبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون شپاړس ډاکټران له هسپتال ایستلي دي. دا ګام تر هغه وروسته پورته سوی چې کله د پېښور په روغتونونو کې ډاکټرانو، روغتیایي کارمندانو او نورې عملې د صوبای حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړ. د پاکستان قابی هوایی شرکت پیایی کارکونکو د دغې ادارې د شخص کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي. تېر ماښام په کراچي کې د پیایی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوڅ خبري اعلان ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پای پلاوي په امرتیا د قطر پروزرمي دوره دوحا ته ځي. نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مای ګیس د پلور او پیر د لوزامې په لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نور څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې میوزیم د بیا رغونې ژمنه کړې. د دغه میوزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ سوي آثار یې لوټ او ساحه د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د شام د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه برخه ګڼي چې د ترکیې په جنوب کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی. اوس تاسو پام راګرځوم د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان کامی ایرلاین په نشکاری او د دې پر ضد د ملازمینو په هړتالونو لیکلی او وایي وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه ویلي دي چې د پی ای د بحالۍ او نشکاری عمل به روان وي او حکومت په چا په فشار کې هم ناراضي او دا ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې عمل په شا ولاړ دي او د خپل سیاست بازار یې ګرم کړی دی. د ادارې په وینا په ښکاره دا مسله دومره کړکېچنه هم نه ده چې د مذاکراتو په میز د دې حل راونو خو که وکتل شي نو په پاکستان کې د کامی ادارو د نشکاری تاریخ د لانجو نه ډک پروت دی او اکثر د دې په وجه د حکومتونو او د ملازمینو ترمنځ لریوالی پیدا شوی دی. ادارې زیاتوي چې حکومت که نشکاری کوي ودی کړي خو په کار ده چې ټول برخمن په اعتماد کې واخلي او هر فیصله چې کوي په احتیاط یې وکړي ځکه چې د یو اړخیزه فیصلو په وجه لانجې پیدا کیږي او د سټیل مل په معامله کې هم داسې شوي وو چې عدالت یې بیا نشکاری ودروله. ادریا اخری کې لیکي اوس حکومت لا به ډیر له احتیاطه کار اخستل وي چې په دې عمل کې څوک بیروزګار نه شي او یا بل چاته کوم نقصان ونه رسي. د غرنګ احتجاج کوونکو ملازمینو لا هم په خپل رویه کې لچک پیدا کول پکار دي چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. بلپلو ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادریا کې وایي د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټه د هندو میرج رجسټریشن بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د هندوانو د ودونو لپاره اتارټی جوړیږي او دغه رنگ د جنۍ او هلک د واده لپاره عمر کم نه کم 43 کاله وټاکل شو. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا دا یو ښه ګام دی او د دین به په هندو برادرۍ کې د تحفظ احساس را پیدا شي او پاینی توګه به هغوی په ریاست کې د خپل عقیدو او مذهبي رسمونو سره ژوند تیروي او د قانون پابند به اهم شي. ادارې زیاتوي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو پکار ده چې په دې بل کې د اقلیتونو په زور د ودونو او د مذهب بدلولو مخه هم ونیول شي او په دې کې نور ترمیم وکړي چې دا شن هندو برادرۍ ته پوره آئینی تحفظ ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستانی ډرون رسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د روغ جوړې پروسې په کامیابۍ سره د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته ځینې وړاندیزونه سوي. بل پلو امریکایي کریسچن ساینس مانیټر رسپانې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د اوږدمهالي رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچا اورو.
د ډان روسپانی لیکنه وایي د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو اترو د هماهنګۍ ډلې یوه حیرانوونکې خبره کړې چې وایي د روانې میاشتې په پای کې به له افغان طالبانو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ګرمېدو موده په رانږدې کېدو ده، د سولې خبرې که نورې هم ځنډنی شي نو امکان لیدل کېږي چې طالبان په دغه جګړه کې بریا ومومي او یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. په لیکنه کې له افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو غوښتل شوي چې ځینو مهمو موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان پر ضد د افغان وګړو له غوسې ډک احساسات راکم کړي. په تېر یوه کال کې دا خبره روښانه شوې چې پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدا ته ژمن دی. د دې ترڅنګ پاکستان غواړي له افغانستان سره په ګډه کار وکړي ترڅو دواړو هیوادونو او ولسونو ته یې متوجه امنیتي خطرونه له منځه یوړل شي. لیکنه کاږي که د افغانستان د روغې جوړې د هڅو پر وړاندې خنډونه رامخته کېږي او د دغسې کېدلو امکان هم ډېر دی، په داسې کې افغانستان باید په سړه سینه او له پاکستان سره په سلا مشوره د هغو ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان هم باید د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني او طالبانو د شتون موضوع د هغه هیواد د سولې له پروسې سره و نه تړي. بلخو امریکایي کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې هم په خپل یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې او پکې د امریکا د رول په څېر موضوعات راخیستي دي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما په 2008 میلادي کال کې د عراق او افغانستان په اړه د خپل لیدلوري په ډاګه کولو پر مهال ژمنه کړې وه چې حکومت باید دغو هیوادونو په جګړو کې تر نامعلومې مودې پورې ښکیل پاتې نه شي. اوس چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره پای ته په رسېدو ده، د پوځي چارو ځینې شنونکي وایي چې خبره هغسې نه ده لکه اوباما چې انګیرلې وه. امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې موجود دي او ښایي د 2018 کال تر پایه هلته پاتې شي. لیکنه د ځینو څېړونکو په حواله زیاتوي که هدف دا وي چې په عراق او افغانستان کې د ټولنیزو بدلونونو په راوړلو سره له دغو هیوادونو څخه د جاپان او جرمني په څیر د امریکا باوري ملګري هیوادونه جوړ کړل شي نو دغه کار ښایي لسیزې وخت ونیسي او کېدلی شي هیڅ ونه شي.
د مشال ریډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 15 1830 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د یو شمیر کاندیدانو د لرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغو استادانو په یوه سرخلاص لیک کې دغه موضوع ولسمشر حسن روحاني ته وړاندې کړې او غوښتنه یې کړې چې په دې اړه باید لازم اقدام وسي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمېرې شاوخوا 300 ته رسېږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي ځکه چې د ډېر شمېر کاندیدانو سلبه صلاحیت کول د دوی په خبره کولی سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحاني ږغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو ښه به دا وي چې دغه انتخابات ترسره نه کړي. ټاکل شوې د فبروري پر 16 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولی سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 6000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او 10 شمېر نورو ته اجازه نه ده ورکړې چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایراني استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول به شوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1% یعنی له 3000 کسانو څخه 10 تنو ته یې د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیر میاشت ولس مشر حسن روحانی پر دې کړن انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولی سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلی وو چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نګهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی وو چې شورای نګهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبریالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ. د مشال راډیو په لومړي سرنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې استاسو پام د سید ماهیشا په غږ کې د دغې سندرې پر لور ګرځوم.
جباغن دی جانا کل یہ او کل نئے اجباغن دی جانا کل یہ او کل نئے قزما پسے آسمانی قزما پسے آسمانی کل یہ او کل نئے اجباغن دی جانا کل یہ او سرا سرا روانو مونږ جوغ د جون پلارو چې سرا سرا روانو استولې پېخمانی استولې پېخمانی کله یې او کله نای قسم په سر اسماني کله یې او کله نای جباوند جانانے کل یہ او کل نئے زما په خورې خوخي او زما له خان تختي او زما په خورې خوخي او زما له خان تختي زما په سر وداني زما په سر وداني کله یو کله نه یې زما په سر اسماني کله یو اجباوند جانانے کل یہ او کل نئے چمن زار میں لکور رکھے گرزے گزر گے
جو منظر میں لکور اڑا کے گرجے اس رضی اس روانی اس رضی اس روانی کلیے کلنے کزما پسر آسمانی کلیے کلنے عجبا وند جانانے کلیے کلنے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اورېدلی سي. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې په تراګري کې د ځوانانو د جلبولو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرې چې د ځوانانو نفوس زیات دی او له بېوزلۍ سره مخامخ دي هلته د سخت دریزي او تراګري خطر زیات دی چې دا ډول ځوانان دې خوا ته تشویق کړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې اورېدو ته ساسو پام راګرځوم. ډان ورځپاڼه لیکي تراګري د نړۍ یو شمېر هیوادونو لپاره امنیتي ستونزې رامنځته کړې دي. داعش وسلواله ډله په منځني ختیځ کې راوټوکېده چې د قبایلي ځوانانو له لارې خپلې جهادي مفکورې ته نړیواله بڼه ورکړي. په افریقا کې بیا بوکو حرام داسې ترهګره ډله ده چې د ځانمرګو بریدونو له لارې بې له څه امتیازه جوماتونه، پلورنځایونه او نور اجتماعي ځایونه په نښه کوي. په اسلامي غرب کې القاعده نومې ډلې هم په خپل سر یا له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای په افریقایي هیوادونو مالی، الجزایر، تیونس، موریتانیا، نایجیریا او نایجر کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. په سویلي آسیا کې بیا القاعده، طالبان او تحریک طالبان پاکستان په خپلو صفونو کې قبایلي ځوانان شاملوي چې تعلق یې له ګڼ میشتو سیمو سره وي. ورځپاڼه لیکي د نړۍ د ځوانانو نفوس لرونکي 50% برخه په افریقا، منځني ختیځ او یا هم په آسیا کې اوسیږي. دا هغه سیمې دي چیرې چې غربت او بېوزلي هم زیاته ده. په همدې خاطر ټولې ترهګري ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي او خلک ګماري چې یو خو د ځوانانو نفوس پکې زیات وي او بل ټولنه له غربت سره مخامخ وي. د ورځپاڼې په خبره همدغه ځوان کول که په شاو تعمیري لاره باندې ولګول سي نو د ترهګري خطرونه هم کمېدلی سي. د دې لپاره لومړی دا پکار دي چې ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړل سي تر څو د دوی غوره لارښوونه او روزنه وکړل سي. دوهم باید د مدرسو نوملیکنه وکړل سي چې دا ډول ټولې تعلیمي ادارې تر یوه چتر لاندې راوستل سي. دریم باید د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړل سي تر څو دوی صحتمندانه فعالیت وکړي. څلورم باید د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځوانانو قوي پیوستون وکړل سي. پنځم باید د هرې ولسوالۍ یا ضلې په کچه یونین کونسلونه د ځوانانو کمیټې جوړې کړي تر څو دوی د ښارګوټو او کلیو په کچه د ځوانانو د مصرفه ساتلو لپاره کړنلاره جوړه کړي. وروستی باید د جماعتونو ټول ملا امامان په دقت او احتیاط سره وګمارل سي تر څو د سخت دریزي رجحان رامنځته نه سي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین په پام کې لري چې په ځینو ناامنه ولسوالیو په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا ځل عملیات به د ډاډمنو وسایلو او امنیتي ځواکونو له اړخه د دې جوګه وي چې مثبتې لاسته راوړنې ولري. دغو مسؤلینو د عملیاتو د پیل نیټه ونه ښوده. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د هلمند امنیتي چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنګین، مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ سوی خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یاده نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو په رسېدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلانم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده اوس به د تطبیق مرحله شروع کیږي. دا ریوار نسبت و پخواته تفاوت دا دی چې دا ریوار زموږ مادي تخنیکي او تسلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي او پرسنل مو عالي تعلیمات لري ده او په شر روحیه و دې ته جوړه دی چې د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
شغلی دولتی د دوغ عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ دغه ولایت ته تازه دمي سرتیري او مهمات رسیدلي دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغو ستونزو ته هغسې چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنیو ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
په حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولی شي چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نش کنټرولولای او د کنټرول څخه د حالت وڅلې دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټولې او یا یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
له هلمند زو د ننګرهار پر لور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې د میوزیم او عامه کتابتون لپاره د راتلونکي کال انکشافي بودیجه منظوره کړې چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یې چاري پیل سي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی خو په تیرو څلورو لسیزو کې یې تاریخي آبادات په ګڼ شمېر کې چور شوي او تاریخي ودانۍ د نه پاملرنې له امله ویجاړې شوي دي. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس د سیشن بې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ.
د 1995 مالي کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله په جلال آباد کې به یو مناسب د عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو د لمړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیر را رسیدلی دی. استاد سپام د کرنج خان په ژغ کې د سندری په لور راګرځوم ورسره بیا هم خبري غړي پیلو.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی bacha khani pakata bacha khani bacha khani pakata bacha khani bacha khani pakata bacha khani کدمورو ساتي پل حیا لکد خور ساتي دغه اخلاق و نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورورو ساتي د نفرتونو ناتن جوړیږي د دې جنگونو ناتن جوړیږي انسانیت او سړی تو بزدکه د دې ظلمونو ناتن جوړیږي دمینی لئی زہار ولی بختن مینہ پاک مینہ خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نبی لوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو ندو آو آخلی دا تیاری ختم کئی رانا آو آخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمتگار پک پل خاور دا جون ساو آخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمتگار ولی خدے بمون بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
جب سپک کرسپ کیگی حقی چی جب اورک کری اورکیگی حقی فخر افغان بابا پخواویلی چی نیو کیگی نو غر کیگی حقی بڑے شہیدان ہیر کڑی مونگس پہ زلی مشران ہیر کڑی مونگ میون ملالے نہ پہ جنو مونگا کار دا باچا